پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ماسپخین پر وخت دولس بجې شوې. السلام علیکم لازدی رادیو دی وی سات خبرونه ته موزه مجیب حبیب زای هر کله کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب در سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ به له لومړي تر دولسمه ټولګي ښوونځي پرانیسي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی.
سفر مو خدا د سید دوړو هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
په خوست کې مشت وزیر سنی کډوال وایي چې د امرستو کمښت ژوند لننګون سره مخ کړی. د خبرونه په دوهمه نیمایي د نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم درته لرو. خطر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي.
په کندهار کې د پرونی برید مسولیت داعش ومنه. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. او د روسیې د جنوب په یوه زندان کې له پرونی بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرامه دی. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د پرونی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دغه سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمیل مانځه پر مهال د دوی دوه ځانمرګو بریدګرو د جماعت دننه ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد چولې دي. داعش پر خپل ټلګرام چینل یو اعلامیه کې ویلي لومړنی بریدګر د جماعت په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا بیا نور ټپیان شوي دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یو جومات کې ورته برید لسکونه کسان وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش منلی و. د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تېره اونۍ په کابل کې و د ملګرو ملتو په مقر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او روزګان ولایتونو کې لا مخکې د نجونو لیسې پرانیستې دي. شاغلی عبدی وویل د طالبانو د پهونی وزیر ورته ویلی دی چې د دوی حکومت تر شپږم پورې د ټولګیو د ټولو تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر و پلان کار کړی چې په یو دوه میاشتو کې به خپور شي. د امریکا د فایو وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې تیره اګست میاشت په کابل کې د دوی بې پیلوټ الوتکې ووشل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پېښې کې د وشتل شویو کسانو د کورنۍ پاتغړي امریکا ته واستوي. کربی ونه ویل چې د وشتل شویو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاته کړه چې وشتل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نقشه کړی دي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان وشتل شوي دي. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یو محافظه کار غړي وشل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل لومړنۍ څېړنې شي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځي سره په تړنې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیس 90 کاله عمر درلود او پرون د ایسکس سیمې په کلیسا کې د یو کس لخوا پرې د چړې گزارونه وشول. بریدګر د هغو رای ورکونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته وی غونډه تروان وو. ډیوډ آمیس له 1933 کال راهیسې د پارلمان غړی وو. د بریتانیا په پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیم ځوړندی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او روسي خبر ده چې د روسي د چونو په وسندان کې لپرونی بلوا ورسته ویل کیږي چې حالتن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي او سیتیا د مرکز ولدي قفقاز په وسندان کې پیل شو. تاسو خبري اژانس په شمالي او سیتیا کې د بشري حقوقو د یو څیړونکو تیمرلان څګویف لقوله خبر ورکړي چې نو وړي وای په دې بلوا کې څوک نه دی شوبل شوی. څګویف زیاتوي چې ټاکل شوی د سندان چارواکي نن د بندیان ول جنو اساجو سره وګوري او د هغوی غشتنی واوري. لدی مخکې پر راپورونه کې ویل شوی چې په دې سندان کې چې شاو خوښ پر سو کسان پکې تیر دي اضافي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بلوا علت څه دا خبرونه.
ل خبرونه مول احمد شیبر څخه واوریدل. پات خبرونه زم مجيب حبيب زيد خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی مرسته دلته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د پرونی خونړۍ حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په اړه یې نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو اکاونټونو کې خپور شوی د وسلوالې ډلې ویلي چې دوه غړي د فاطمې په نوم په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت په دروازه کې ولاړ ساتونکو لومړی په ډزو وژلي او ورپسې یو د جماعت په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده او بلې هم د ننه په جماعت کې پر ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد چولې دي. د داعش سره تړلې د اماق خبری اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراسانی او ابوالی البلوچی اتکړې ویلې دي چې دواړه افغانان وو. دا برید په کندوز کې د شیعه افغانانو پر یو جماعت د ورته خونړي برید څخه پوره یو ونی ورسته کیږي. په کندوز کې هم هغه برید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی و چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو او مسؤلیت یې هم د داعش د خراسان څانګې منلی و. دا داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونه دا بیره پیدا کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د داعش وسلوالې ډلې چې هم له طالبانو او هم له لوېدی سره دښمنی پالي په پیاوړي کېدو ده. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي په کندهار کې د جمعې د ورځې بریډ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني ورسته په دې هواد کې تر ټولو مرګونه بریډ دي. همدارنګه دا په کندهار کې چې د طالبانو د ظهور ټاټو وې دي د داعش ډلې تر ټولو لوی بریډ ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان کې تر واکمنېدو ورسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ کړي او همدارنګه امریکا سره په دوهې کې په کړي تړون کې ژمنه کړې چې افراطی ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي د داعش ډلو خوا ورستوي خونړیو بریدونو د داعش د غواخت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت ورتیاوي له پښتنې سره مخ کړي دي. په کندهار کې د شیعاګانو په جماعت په پرونی چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي هم دي. دا چودنه په کورنی او نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د کندهار په امام بارګا جماعت کې دا برید کرکجن بل لو ټینګار کړی چې د ولسی خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم تر سره کول د دې جنایت تر سره کوونکو باید عدالت ته راخل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټوئیټر دا برید غندلې ده او ویلي دي چې دا په دې میاشت کې دریم داسې برید ده. هغه ویلی دی چې افغانان حق لري چې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کړي.
احمد اجمل هانس خمو راپور واورید. خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبريالانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو خونځي به په افغانستان کې پرانیزي. دا به ورسته واورې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفیه ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسیدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیې وروسته ترمیسته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکې چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیس ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي چې د دیپلوماسي مشري کوي د ازبکستان د صدر اعظم مرسیال عمر زاکوف او مشیبا له یو لوړ پوړی پلاوی سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدا د سید دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کی سي، همدارس د تجارت په برخه کې همکاري زیات سي او ځینې هغه پروژې چې تطبیق وړي تطبیق کیږي په پاکستان کې د ازبکستان هیواد له خوا نه د غوډې لپاره زمينه سازي وسی او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره د تجارت پیاوړتیا ورسره د فرنګي همکارو په دغه برخه کې بلا بل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کې دي
ته طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پایله چې اوس مهاله ورسره حکومت مخ ته تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخی دی او مسؤل حکومت په توګه چاره مخ ته وړي او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول د موخه ته رسیدو او لنډۍ سره د خو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالي وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالبان بعد روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی سي. خغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د ترویکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن وو. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی وو. اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکرار یاد شي او که نه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتو یو چارواکي په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د انجونو خوندزي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن جنو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي خوندزي تر 12مه زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د انجونو خوندزي به له شپږمه تر 12مه په ټول افغانستان کې ډېر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پرس اژانس د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکلی دی چې د افغانستان په ټولو څلور دیش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي او په روزګان کې هم نجونې پرې ایښي دي چې زده کړې وکړي. عمر عبدی چې تېره اونۍ کابل ته تللی و په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر دته ویلی وو چې پر یو داسې پروګرام کار کوي چې جنې لښپژم ټولګي پورتام زده کړی وکړي او د دې پروګرام پر جوړېدو به لوی تر دوه میاشتو پورې وخت ولګی شي. عبدی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوس هم ډیر وخت وشو چې جنې لزده کړو به برخې شوي دي، ځنډې پکې نه راولي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 کال پورې جنې لزده کړو منه شوي وي او ښځې کارونو ته نه پرېښودي. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانس د کونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وي، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر 6800 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د نړیوال فشارونو پرې زیات شوی دي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي.
ساعت 12:15 شوي او سم اقتصادي خبرونه واوري.
طالبان حکومت یو پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ او ټاکل شوی پاغ ناسه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ کېږي. د نورو موضوعاتو تر څنګ د مهمو اقتصادي مسایلو په اړه هم خبرې وشي. په دې پلاوی کې د طالبان د حکومت اقتصادي او سوداګری سکتور وزیران شامل دي. ویل شوی چې طالبان به له ازبکستاني چارواکو سره د اورګاډي پټلۍ د جوړولو او دغه شان له هغه هیواده د وارداتي برېښنا په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه ده چې د ازبکستان تر مصر نن سبا افغانستان ته د بشري مرستو د سوالو په یو مهم دهلیز هم بدل شوی دی او ډیره بشری مرستې له دې لارې افغانستان ته انتقالیږي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د ترانسپورت او ملکي وی چلن وزارت اعلان کړی چې آریانا پلوي شرکت، کامیر او پی آی شرکتونه د خپل الوتنې په عادي ډول سره پیل کړي. د دغه وزارت په فیسبوک پاڼه کې د خپور شوي خبر له مخې د پریکړه کابل ته د پی آی هوایي شرکت لخوا د الوتنو تر بندولو وروسته په یوه ناسته کې پرون وشوه چې د طالبانو حکومت ترانسپورت او ملکی وی چلن وزارت سرپرست وزیر ملا حمید الله خنزاره، د پاکستان سفیر او د یادو شرکتونو استازو پکې ګډون کړی وو. په دغه ناسه کې پریکړه شوې چې د ټیکټونو بیې په عادي ډول بیرته راټیټ شي، چې د درې واړه شرکتونو فنی ټیمونه به په دې اړه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد کابل ترمنځ د الوتنې د ټیکټ بیا د $150 $2500 ته پورته شوې وه، چې مسافرو یې په اړه شکایتونه درلودل او ویل یې د اخیستلو توان یې نه لري. په دغه ناسته کې دغه شان ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د ځمکې له لارې ستونزې هم ژر هوارې شي، چې د مسافرو او هم سوداګریزو موټرو تګ راتګ به پیل شي. او نن هم په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 60 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 4.89 افغانۍ.
لا ازادي راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. امریکا نن یو ستوربېړی فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسی نظام په اړه په پراخه کچه تحقیق کیږي. اسمت ساروان څخه نور حال واوري.
ټاکل شوی چې ناسا د شنبه په ورځ د شمسی نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. د ماموریت به 12 کاله دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربېړی به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 2000 ډیر وي او اصلاً د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په محل پاتې شوی او مواد دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به اته آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوی، او دا به لمرنې په مریزه انرژي چلیدونکې ستوربېړی وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوی لرغونی فوسیل نوم دی. ټاکل شوې ده چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 15 بجې او 4 دقیقې په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنوون کې پیښې دي چې سوونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سید جان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوی او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکنهای مقدس مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي، ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولس دې په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مو غوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په آمد ځایونه باندې کیږي مخه ونیسي او دوی یو خاص ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمهیز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي. د هغوی له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتی بولی او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغه سې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
و هم اوریدل چې له کندوز پس د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی ویلي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنوونکي پیښې دي چې سوونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له طالبانو وغوښتل چې د دغو ډول پیښو مخنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د خبرونه په دوام کې به د محمد نبی په اړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپټان دی د تاسو سرګندونې د توړاندې کې خو تر هغه مخ کې دا وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې له افغانستان به د خلکو د سلو پروګرام بیا پیل کړي، خو امریکایي پوزي الوتکه به کابل ته د دې پروګرام لپاره څه خولېجل شي. متحده ایالاتونو پر کابل د طالبانو واکمنۍ وروسته د دوو نوې پترس کې د کابل هوایي ډګر څخه شاو خوای یو لکو چلور ویزره کسان استلی دی. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پنځشنبه ناوخته د وی خبری ناستې پر مهال خبريالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوټ لري هغه کسان له افغانستان او واسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکو دي. خغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستان بعد پوزي چارټر الوتکو لاري خلک استل کیږي. خغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوزي چارټر الوتکو د لیګلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستان او باسي د قطر او پاکستان د ملکی چارټر د الوتنو په همکارۍ به استل کیږي.
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاد توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی سو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. ان داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولای سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي کپتانی سخته ده، خو تر وسه وسه به هڅه وکړي. نبی د لومړي ځل لپاره په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان د لوبډلې کپتانی کوي. د ده د څرګندونو په اړه اسمت څاروان راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د کرکټ د شل اوره سیالیو نوې ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبي به وضعیت ته په کتو بدل کړي او په روان شل اوره نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي، خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقه ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري. که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی، بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دراز ول چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبي شرایطو ته پکتوي لوبه کړي چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوي پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستي ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبي کړي دي. نبی وروسته لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان له کپتانۍ تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ساعت 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
په کندهار کې د پرونی برید مسولیت دایښ واخیست. پرون د شیو پجمات کې دننه 14 لشتر لژو څلويشتنه وښل او شاوخوا بیا تنه نورې ټپيان کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اگست میاشت په کابل کې د دوی بي پيلوټ الوتکې ووشل. د کابل هوایي ډګر ته نشته د بریټ هغه محل وشو چې د امریکایي ځواکونو ورستي ډله له افغانستانه پوتوه او له هوایي ډګر د افغانانو د استلو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو یو جګپړې چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به لښپژمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانستل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف مرستيال مشر عمر عبدی چیرونی په کابل کې د ملګرو ملتو په مقر کې خبري اعلان او توویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندز او روزګان ولایتونو کې لامخ کې د نجونو لسې پرانستل دي. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یو محافظه‌کار غړي وشل ترهګری سره پیښ شوه. پولیسو نن شنبه په یو خبر پانه کې وویل لمړنۍ چړنې شي چې ممکن دا کار له اسلامي سختدریزي سره په تړلې انګیزې شوی وي. او روسي خبر دا چې د روسي د جنوب یو سندان کې له پرونی بلوا وروسته ویل کېږي چې حالت نن وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسېتیا د مرکز ولادي قفقاز په یو سندان کې پیل شو.
د دې ساعت د خبرونو او راپورونو لړۍ همدلته پای ته ورسیده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې کله افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشي موادو قاچاق ډیر شي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کول او هغوی د حقونو نه مراعاتولو په صورت کې به موږ وینو چې ډیر افغانان بل افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
دا چې له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې یو مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې لاغلې فوجیه وردک سره مرکه کړې ده.
مور باید بې مسؤلیته نه وي. دا نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کینی.
د خان آغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمل په هنتون را څخه پاته سو.
یو کال نه مستنه ده خان، نو بس ما اون شو کولای چې درس مخته یوسم خان. دوه درې مزمنو کې ناکام پات کېدلم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرنی هیواد ته تلی خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی.
مالکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
تو خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وي، دلته څه کوې؟
د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه شي، په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په وجه بنړی ته ډیر ستونزې راولاړې شي. د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي، باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسي او کاري فرصتونه ورته برابر سي. سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنۍ مالی سرچینې په توګه د کوکنارو کښت مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هو ګواښونه ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار بیا وده وي. انتونیو ګوتریس وایي که چېرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بیکاري ته پاملرنه ونه کړي، په افغانستان کې به د نشه یي موادو قاچاق ډېر سي.
Without foods, without jobs, without
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان بل افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي. دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیز وکړي. موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نمونه یاد کړل چې په تیرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې. خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه. دا نشنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو او برطانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هیوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشه یي مواد سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي. ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي، بزګران به مجبور سي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
که چیرې نړیوال او په خاص ډول سیمه هیوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه سیږي، په راتلونکي کې یوازینۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پاتې هغه د مخدراتو کوکار کېله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو او لیرې د نوې چې د سیمې هیوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ سي، ځکه چې د مخدراتو کو اغیزه به د سیمې پر هیوادونو همسایه هیوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشه یي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمنی ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا دقیق معاینه، درملنه او څارنه ونه سي، کېدای سي چې معتاد مړ سي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډیری معتادین په خپل خوخه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد پلاس نه ورزي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي
او له کورنۍ څخه غواړي کده کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتي مرکزونو کې بسترین نه کیږي نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دی ورشي او له ډاکټرانو څخه دی مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحی وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ایزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره په مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي د اوپیډي په شکل باندې او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پریږدي طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري بې خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته حتی په کلینیکونو کې چې تاسو په کلم کې موجود وي هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې او بالاخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دا مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر 72 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بسترې کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندبال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یې توکو د پریښدلو اعراض مدیریت کول ډیر سخت کار دی هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي دلبدي ورکوي سخت شدید دردونه ورکوي کوم فشار ټیټیږي فشار جګیږي نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او مجبور کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولیږي خصوصا هغه ناروغان چې زموږ ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وڅاري او له نشو څخه خیر او ګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نشي او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه چې مرستې ته اړتیا لري په دې اړه مې لاغلې فوزیه ورداک سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
بله مور باید اول قدم کې رسیدلې وي په هر بخش کې د اولاد په تربیه کې د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي منازعات وي په خپلو منځو کې سرنخني هغه وړې تشویقېږي داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دغه ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي. دغه نه وي چې اولاد مې وځي اولاد مې چېرته وځي اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان په تعقیب کې کو همدغسې ورو ورو په مکتب کې مدرسې کې لا اقل د واکسین موږ تلاشي کړو په هره ورځ چې دوی وکړو چې دوی په کوم حساب سره ده چې هېڅ نه وي هفتې کې یوارې موږ په همغه کودکستان وي مکتب وي مدرسه وي په بهر چیرې چې دوی ارتباطات ولري هماغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره یې ناسته ولاړه ده مورې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي په یو زلسهې کې تغییرات راشي په خوراک کې تغییرات راشي په خوب کې تغییر راشي هغه هم باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راعیدولې واتمان هغه دلیل باید پیدا کړي اصلا اوان کې باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لیارو کې تشویق شي
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي
مشر اولاد ته باید ته خاص هم په صحې طریقې سره ته تربیه ورکړي ځکه چې که مشر اولاد دې ښه یا نور هم ته نه یا هغې نه یو عبرات اخلي نور ورو ورو ته نه تشویقېږي او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي یو لکه پویه لري یو یې نه لري یو څه مشکل لري خو په دغه کې باید موږ متوجه شو یا کوم چې ډېر متضرر وي مثلا شبنشینیان کې یا د ملګرتیا او ډېر شوقي وي د درس لقمن نه وي ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي هغوی ته باید موږ ډېر متوجه
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا له معتادینو سره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي په دې اړه باید مور څه وکړي
دا د ماما کور کاکا کور اما کور دغه دا شب نشینیانې اصلي منشه یې همدغه ده چې راغلي ملګري دې راوستو ام هغه ملګریو کې د طبعا یو نه یو خو به همدغه کار کي چې دا هېڅ نه وي دا سرچشمه یې پان دی ی پان نه شروع تر سګرټه پسې ورو ورو پسې چارسو تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي مور اجازه ورنه کړي له وړکیتوب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل یې پخېږي که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي ډېر باید ورته متوجه وي په کور کې هم که څوک دې راشي مثلا اتاق بېل اتاق کې وي دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته په هغې حصې کې ته باید حتما تلاشي وکړي چې څه شی ورسره ګیر نه شي
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري
دا موږ دومره بدبختي چې دي دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار چې کېږي لکه وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه ته ماته دا وکه وکه طبعاً دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته اولادونه خو پوهېږي چې دا خو والا ښه کار دی نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي تاسې په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشې میشې او ما کوئ د مور داسې مسؤلیت دی چې هرې خوا نه باید دا کنترول ولري دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي اته عادي یو پان یو سګرټ دو ته موږ باید پرې نه ږدو
کله کله د کور مشره ښځه وي هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي
ښځه مسؤلیت لري پلار خو وځي خاوند یې وځي په یوې غریبۍ پسې هغه خو دومره په جریان کې نه وي دلته ښځه په دې رول لري چې اولادونه د دې د لاس تر لاندې تربیه کېږي ښځه باید هره خوا کنټرول کړي چې اولاد مې په کوم حساب سره ده نه دا په دې خاطر چې زه ودرېږه زه په پلار ورو سپارم چې پلار د اولادونه مې ښه تربیه کړي ښځه اصلا مسؤلیت یې ښځې ته د کور په حساب کې ښځه باید خپل اولاد تعقیب کړي مخکې له دې چې په اولاد کې کوم تغییر راشي هغه باید پوه کړي مثلا مواد مخدرو په باره کې هغوی ته معلومات ورکړي او بل یو مشکل چې موږ خانګې لرو مور چې وي د پلار نه هر مشکل چې وي هغه یې پټوي په دې خاطر پټوي چې که زه د یا مې لور یا مې زوی ورته افشا کړم نو پلار به ووایي پلار به ورته په غوسې شي او په حقیقت کې دا ډېره سخته سهوه مو کوو په دې خاطر سهوه کوو چې ښځه او مېړه خو یو د بل سره همنظره باید وي د یو بل په مشورې مخته لاړ شي که چېرته مور په خپل اولاد باندې مشکوک شي چې دا په نشه یي توکو باندې اخته شوی نو دا خبره باید پټه نه کړي که چېرې پټه کړه دا خو بیا دغسې پسې دوام ورکوي او سرحد یې پسې چارسو تاریاکو هیروینو دغو ته رسېږي
یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي
یو امور باید په اول قدم کې خپل مطالعه ولري په موادو مخدرو کې ځان ته پوه وي او دویم قدم کې باید خپل خاوند سره نظر وي یا غنه مرسته او کومک وغواړي د هغه نه مشوره وغواړي د ستنه ځان احساس نه کړي په هر مشکل باید هغه سره شریکه کړي او په دریم قدم کې دا باید قوي روانشناس سره ارتباط ولري همیشه هغوی مشورو ته پام ونیسو تر څو چې خپل اولادونه د دې بدبختۍ د دې نشې نه په امان کې وساتي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی
آیا پوهیدن است؟ آیا پوهیدن است چی په ورزش پوری تړلی مدنی ټولنې څومره د احتیاط مخنی ولی شي؟ په دې اړه به د یوه مدنی فعال حکمت الله خبری واورو.
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هېڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یوه لاره غوره کیږي. یعنې که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی. نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره د چې د نشي توکو سره لیرې یا پاسیلانی سي او یا هم نه پخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کاپیسا ولایت 28 کلن خانغا په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځینې پاتې سو. خانغا چې په انګریزي باندې رواني خبرې کولای شي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه، خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خانغا ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو همدلته مې یو شرکت کې کار کوو شه د ظفر په نامو. نو هلته به تلل مې سنوکر ګیم ته، یو نفر مې هلته انډیوال شو، هغه سره ما ګیم وښه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو ده ته ما وویل معلومات سره ځي، هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم هلته ریاضي سوال مې حلوو چې دا نیچه و کافی و شان را و کمپیوټر را و مال دا چې دی ډاکټر هغه ویل دا پودر د چوي وه یخ دنه کیږي. نو ما ته ویل وه مال هو چې دو دو درې دو د موسک دا بدن می ډیر آرام شو. کا یو هفته را سره راغی هلته، یو هفته نه بعد بل ورځ دانو درې نیمې بجې زه روان ما کورس ته د انګلیسي کورس مې ویلې ښه چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. مالې خامخان د دې مواد تاثیر ده، د چې غذای مواد راستل ما ته معلوم. یو دن سلګون مې واخیستل، لاړم غذای مواد راواخیستل، دغه مې لږ لږ سکل پسې. په اول کال کې پوهنتون کې وم، ښه 15 سنبل یم، په کندهار کې پوهنتون شروع شو، هلته ما پوهنتون هم ویلې. یو کال نه وروسته نه ده ښه. نو بس ما ونشو کولی چې درس مخته یوسم، ښه دوه درې مضمونو کې مناکامه پاتې کېدلم. مشر ورور راپسې راغی، وای راځه وای بس ځو کور ته. نو زه همسې بس ډېر جګرخونی شوم، پوهنتون ته م لاړم، نه خپل کتابونه مې راټول نه کړل، همسې راغلم کور ته. چې کور ته راغلم هلته لا پسې جګرخونی شوم، مواد مې سکل. ما باغونه پیدا کولې ښه چې په نانشي ته مصرف شوم. نو چې کله ډېر مجبور شولم نو خپل ورور مې یو لک دوه لک روپۍ پټې کړلې، یوې خوا ته به لاړنم. چې کله به خلاص شي بیا به راغلم. ډېر مې د خپلې مور څخه پټ کړي، د شیدو په کوټې کې به یې ساتلې ښه. زرګون به مې ترنه واخیست، هلته مې سلګون کېښود. نور بس لاړلم ایران ته. پیران کې نور هم بس د موادو توجه سولر ته نور زیات و. د ورځې مې 8000 تومن اخیستل، 25000 روپۍ مې یو ګرام پودر واخیستل او 10000 روپۍ مې نیم ګرام شیشه واخیستل. دا به زما خسته یې نشي ترسېدله. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو 12 کاله کېږي چې کومې ورځ نه پېښته شوی یم. ښه ورځ مې نه لیدلې. شیشه او چرس دا چې دي مثلا ښه، دا د سړي اعصابو ته تاوان کوي. دو داسې خاص تکلیفات پیدا کړی دی. اوس دا تاسو سره زه لګیم خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدلم په خبرو کې، هغه موضوع را نه هېره شي او هغه خو تکلیف راته پیدا کړی ده. دا شیشه چې داسې لیونتوب ده لري ښه. نو زه به د شپې ووتلم، نه به د چاپۍ په کیسه کې، نو به بل څه کیسه کې وسړی سپین سترګی کې ښه. نو غټ غټ نیالګي به مې کاږل، هلته به مې په ګلدانیانو کې مې ایښودل، هغه به سهار ته وچو ښه. نو زه به مور هره ورځ نه ده راته ویل پلاني زیارت ته لاړ شم، پستاني زیارت ته لاړ شم، زیارتو ته به لېږلم. 12 کاله کېږي زه نشه کوم ښه. تقریبا په دا 12 کلو کې عمر 15 لکه افغانۍ په نشه باندې مصرف کړي. موږ شپه ګرونه وي په زړه خدای ښه. نو چې هغه وړکیتوب کې دا نور ورونو سره ما ځان مقایسه کوو، د نور ورونو نه تکړه وم ښه. سل پیسته ومه پوهنتون ویلې کشور ته ما نشه نه وکړي ښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو اوریدل چې له خانغا څخه د نشي له امله پوهنتون پاتې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یو بهرنی هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او له خپلې کورنۍ سره خدای پامانی کوي. خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دا ارمان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکړي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي. له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. من میروا کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم. ها
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه دی ټیکسی مارنونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلارا، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسې. زویا، په مخه دې ښه په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مړ شه بچیه، راشه چې ښکلې کم.
راک لاسونه دي
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. نور
په مخه دې ښه. زویا،
خدای دې مال شه. زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده. د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
والکه ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
خیر دی خو که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و. ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالېږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شو، له درسه پاتې شو. ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.